د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو, د وایس اف امریکا جو رادیو د نن د جمعې ورځ د کال 2020 م اگست میاشتې د 10 نیټه ده. دا وا پاکستان کې د مخامش په افغانستان کې پیلې می او واشنگتن ډي سي کې د سهارې نه بجی دي. په دې یو ساده خبري خبرونه کې درته ځاښ په کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی, افغان طالبانو له درنې جګړې وروسته د افغانستان 15 ولایتونو په مرکزی خارونو د کنټرول داوا کړی. دغه 15 خارونو کې کندهار, هرات, قهرینو, لخکرګه او غزنی شامل دي. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن او دفاع وزیر لوید آسټن د افغانستان صدر اشرف غنی سره په ټلیفون خبرو کې ویلي چې امریکا په کابل کې د خپل موجود خلکو شمیر د امنیت خرابې وضع په خاطر راکمول غواړي. او د پاکستان د تامین سلامتی سلاکار موید یوسف ویلي د ترکیه او طالبانو ترمنځ د کابل هوایي ډګر امنیتي چارې سمبالولو په سر شخړې هواري لپاره کچري ضرورت وو نو پاکستان خپل رول لوبولو ته تیار دی. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. افغان طالبانو د درنې جګړې وروسته د افغانستان 15 ولایتونو په مرکزی خارونو کې د کنټرول داوا کړې ده. دغه 15 خارونو کې کندهار, هرات, قهرینو, لخکرګه او غزنی شامل دي. طالبانو لخوا د اوروزګان ولایت مرکزی ښار ترینکوټ, د غور ولایت مرکزی ښار فیروزکو او د لوګر ولایت مرکزی ښار فول عالم د نیولو هم داوا کړې. تر اوسه د افغانستان حکومت د طالبانو په دغه نوو داوو باندې څه نه دی ویلي. خو د اوروزګان ولایت والی په جاری شوې ویډیو کې ویلي چې د قبایلي مشرانو په وینا د کندزی څخه بچ کېدو په خاطر د ولایت واک طالبانو ته پرېښودې دي. طالبانو د هرات والی اسماعیل خان د نیولو هم پخله کړې ده. خو وایي چې وروسته یې خوشې کړې. دی وخت د افغانستان په دغه یادو خارونو او یو شمیر نورو کې درنه جګړه د طالبانو او افغان امنیتي عسکرو ترمنځ دوام لري او دواړه خواو ته د مرګ جوړو اړولو دعوی کوي. د امریکا خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آسټن د افغانستان صدر اشرف غنی سره په ټلیفون خبرو کې ویلي چې امریکا په کابل کې د خپل موجود خلکو شمیر د امنیت خرابې وضع په خاطر راکمول غواړي. خارجه وزیر هاغلی بلینکن زیاته کړه چې امریکا د افغانستان د شخړې سیاسي هواري لپاره په خپل اجمنه کلکه ولاړه ده. دا خبره د امریکا خارجه چارو وزارت د ټلیفوني تماس اورستو کړې دي. د کندهار په لوی زندان د طالبانو لخوا د قبضي وروستو نږدې 3000 بندیان لبند خوشی کړل شوی دي چې په کې لوی جرایمو کې ککړ مجرمانو او د طالبانو ځنې غړي هم شامل دي. بلخو افغان صدر اشرف غنی پرون ویلي دي چې هیڅ کله به هم خپل څوکۍ پرېږنه دي ترڅو چې افغانانو خپل بل مشر د پر ځای ټاکلې نه وي. د ویل د افغانستان ولس به خپل مشر ټاکي نه چې کوم ګاونډي هیواد به د افغانستان لپاره د مشر ټاکنه کوي. یاد دی وی چې څو ورځې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي وو چې طالبان د اشرف غنی لری کول غواړي ترڅو افغانستان کې څو لراشي. د پاکستان د غمی سلامتی سلاکار موید یوسف ویلی دی چې ترکیه اوس هم د کابل هوایی ډګر د امنیت چارې سمبالول غواړي خو طالبان د دغه منلو ته تیار نه دي. د خارجي میډیا سره خبرو کې نوموړي ویلي پاکستان د ترکیه او طالبانو ترمنځ د غستون ځکه هیڅ نه لري خو کچري ضرورت وو نو پاکستان د غشخړه هوارولو کې خپل رول لوبولو ته تیار دی. د پاکستان د غمی سلامتی سلاکار موید یوسف د افغانستان په اړه ویل چې بیرته حالات د کال 1990 لسیزې ته د تلو بیره ده او په نړیواله ټولنه یې غږ وکړ چې د افغان کډوالو لپاره د افغانستان په خاوره بندوبست وکړي او پاکستان په خپل خاوره د لکونو افغان کډوالو د بیا پر ځای کولو کوم توان نه لري. د اوویل چې تحریک طالبان پاکستان وسلوال د کډوالو په شا پاکستان کې اړې غړې جوړولې شي. د پاکستان خارجه چارو وزیر شمع محمود قریشی ویلی دی چې د داسو ډیم جوړونکو چې نئی انجنیرانو د وجل کېدو په اړه د پلاتونو نه معلوم شوی دا چې د ترخګر پیخې لپاره د افغانستان خاوره کارول شوی. د ویلی دی چې دغه د هند او افغانستان د استخباراتي ادارو سازش وو. نو موري د خبره په داسې وخت کړي چې د افغان حکومت له خواتور لګول کېږي چې په افغانستان کې روانه جګړه کې د طالبانو په شاده پاکستان لاسته خو پاکستان دغه تورونه هر ور رات کړی دي. شمع محمود قریشی زیاته کړه چې ترخګر حمله کې کارول شوی موټر او د سہولتکارو پیژنګلو هم شوی دا. د ویل چې د چین حکومت د پاکستان د پلټنو نه مطمئنه ده. یاد دی چې د جولای میاشتې په 14 نیټه د چینایي انجنیرانو یو بس سیم ته غورځېدلی وو او پکې ناس یوولس تنه مړه شوي وو. د پاکستان خارجه چارو وزیر هغه وخت په دغه پیخه کې د ترخګرې امکان رد کړی وو خو وروسته د چین لخوا د پیخې د پلټنو غوښتنه د پاکستان څخه وشوه او خپل یو پلاوی یې هم په دغه لړ کې پاکستان ته ولیږه. چین د پاکستان نه د چینایانو د تحفظ یقیني کولو غوښتنه هم کړې ده. د پاکستان د قومي اسمبلی د بشري حقوقو کمیټې غوښتنه کړې چې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د وجنو په بهرست کې د سیاسي او غیر سیاسي ځینې مشرانو د نمونو په اړه د راپورونو دی په لټنې وکړي شي. یاد دی وی چې د ټولنیز رسنیو او ورستو په دغه اړه باندې د برتانیې دی ګارډینز رسپانې هم خپل راپور خپور کړ. د کمیټې مشر شازی مری د کورنیو چارو سکتر ته ویلي دي چې زر تر زره د پښتنو سیاسي مشرانو افراسیاب پټک او فرحت الله بابر سره وګوري او دا معاملې وړاندې بوزي. دا دواړه مشران د تحریک طالبان پاکستان په خوانی ویان احسان الله احسان له خوا خپور کړی شوی پهرست کې یاد کړی شوی وو. یاد دی چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند وجل شوی غړی د عثمان کاکړ نوم هم په دغه فهرست کې شامل وو. دغه فهرست کې د پښتون تحفظ مومن ډاکټر سید عالم مسعود او د جمعیت علما اسلام مفتی کفایت الله نمونه هم شامل دي. یاد دی وی چې دا ټول هغه پښتانه مشران دي چې د هیواد په امنیتی ادارو او د هغوی په پالیسۍ او ښکارا نیوکې کوي او احسان الله احسان د تحریک طالبان پاکستان وایان پاتې شوی او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ګڼ شمېر سیمو کې د بمی چاودنو ذمہواری په غاړه اخستی. نوموړي د پاکستان امنیتی عسکرو له بند څخه تیښته کړې او د یو شمېر سیاسي مشرانو لخوا د دغه په اړه د پلټنو غوښتنې شوې دي.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دی وا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دی وا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
خبرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا خبرونه مو اوریدل. زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. د افغانستان امنیتی ادارو او د آزادو خبريالانو د ملاتړ ادارو ویلي د کندهار، هرات، زابل، غور، بادغیس، اوروزګان ولایتونو مرکزی ټولي ادارې تیر شپه او نن غرمه د طالبانو لاسو ته ورغلي دي. رپورټونه وایي دا مهال د افغان امنیتی ځواکونه خپل پوځي مرکزونو ته فشار شوي دي. تروسه د افغانستان نږدې 15 ولایتونه طالبانو نیولې دي. د دې ترڅنګ په یو شمېر ولایتي مرکزونو کې د افغان امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ درنې جګړې هم روانې دي. په دې اړه نور تفصیل د کابل نه د ډیو رادیو خبريال حقمل روان وړاندې کوي.
د رپورټونو لمخې بیګاش په طالبانو د کندهار، هلمند، هرات، بدغیس او غور ولایتونو مرکزونو ته دیننه شوی او د افغان حکومت د مهمو دولتي ادارو ودانۍ د طالبانو لاس تلویدلې. همدا شن نن غرمه 11 بجې لوګر ولایت څخه هم د سکوت خبرونه خبره شوې دي. لاډیوی سره خبرو کې د کندهار د آزادو خبريالانو د مرکز مشر احمد لودین وای نن غرمه مهال د روزګان او زابل ولایتونو مرکزونه د طالبانو لخوا ول شوی او تیر شپه هم په کندهار او هرات ولایتونو په مرکزونو کې سخت جګړې روانې وي او د همدې ولایتونو مرکزونه د طالبانو لاس ته ورغلي.
د ریوی مشر رئیس د کندهار شهر په سندو کې توندې جګړې روانې وي. ځلسم امنیتي حوزه او امنیتي حوزه او اتم امنیتي حوزه اور مشپه د جګړې تر دویمې حوزه او درېمې حوزه پورې راورسېدلې. درې بجې خپل کمربند مات کی او په ډېره چټکۍ سره تر شهیدانو چوک او چوکې مده تر راورسېدل. خو بل اخیرا د شپې تر ناوخته پورې کندهار شهر چپارکی ولایت مقام امنیت کمانډاني د ملي امنیت ریاست او نور نظامی ملکی تاسیسات ټوله وسلوالو طالبانو ته پریشو دل سپله. نو د ولایت مقام ملي امنیت ریاست او امنیت کمانډاني د نیولو لپاره هیڅ راز جګړه هم نه ده سوې. شهر اوس په مکمل ډول د طالبانو په لاس کې دی. دلته د حکومتي برخه کې نه کوم ملکی حضور شته او نه کوم نظامی حضور شته.
د ترلاسه شو رپورټونو له مخې د کندهار مرکز له سکوت وروسته د دې ولایت امنیتي او ټول ملکی چارواکي د 215 تل کلی اردو او د هرات چارواکي د 215 میون کلی اردو او د هرات 205 ظفر کلی اردو ته پوشا شوی دی. د خبری سرچینو په حواله د محل د هغو ولایتونو مرکزونو شمیر چې د وسلوالو طالبانو لخوا سکوت شوی نږدې 10 ترسیږي. افغان حکومت کڅو هم د سکوچو ولایتونو پانه څنګه دی ویلې، خو د افغانستان ولسمشر اشرف غنی 13 ورځ د ځوانانو نړیوال ورځ د لمانځلو په مراسم کې ویلې چې هغه محل به وخت پرېږدي چې افغانان د دې ځایناستي پاړه پریکړه وکړي. د ښاغلی غنی په خبره د ځایناستي د افغانستان خلک ټاکي او دا حق به بل چاته ورنکړي. د طالبانو پر مختګ ته پکاتو امریکا او برتانیا اعلان کړی چې افغانستان ته 3600 سرتیری رالیږي چې په افغانستان کې د خپل پاتې اتباعو د ایستلو لپاره به په موقت ډول افغانستان ته فوځیان واستوي. د امریکا دفاع وزارت ویان جان کیربی ویلي په راتلونکو څو ساعتونو کې به 3000 امریکایي فوځیان د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته ورسیږي او دنده به یې دا وي چې له افغانستان نه د امریکا غیر فوځي کارکوونکي او د سفارت دی عملی په استلو کې مرسته وکړي. برتانیا هم ویلي چې 600 برتانیوي سرتیری به افغانستان ته ولیږي چې هلته د برتانویانو او د دوی د افغان کارکونکو ژباړونکو غندي استلو کې برخه واخلي. چیړونکو وایي امریکا چې کوم 3000 سرتیری افغانستان ته رلیږي، هدف یې یوازې د خپل کارکونکو وستلو نه دی، بلکې د وضعیت د کنټرول لپاره دی. سیاسي چیړونکو نجیب آزاد وایي چې په دوحه کې د سولې خبرو ته په کتو دغه سرتیری افغان افغانستان ته د عمومي کنټرول لپاره لګل کیږي.
زه فکر کوم د امریکایي ځواکونو دغه 3000 پوځیان چې بیا افغانستان ته روان دي، دا یوازې د خپلو ډیپلوماټانو د ساتنې او د افغان همکارانو د ایستلو په هدف نه دي، ځکه یوازې هدف همدغه وایي. نو دوی به د یو میاشت وړاندې نه وتل، دومره تعداد پوځیان به دلته پرېښي وای. زه فکر کوم د وضعیت د کنټرول لپاره ممکن د مخامخ جګړه پیل نه کړي طالبانو سره، اما د وضعیت د کنټرول لپاره، ځکه دوه کې هم خبرې ډېرې تودې شوي دي او دا خبرې هم ډېرې شوي دي چې شپږ میاشتې وربند کیږي، بیا به خالي حکومت باندې کار شروع کیږي، ګډوډي رامنځته نشي. د وضعیت د عمومي کنټرول لپاره دوی د خپل پوځیان راستولې دي او ممکن نور هم راسي. برېټانیا 600 پوځیان لري، همدارنګه کاناډا هم اعلان کړی دی. نو وضعیت د عمومي کنټرول لپاره دوی د پوځیان راځي.
دا په داسې حال ده چې د افغان سولې په تړاو په قطر کې د امریکا متحد ولایتونو، اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو استازي درې ورځنۍ ناسته د زیارت په ورځ پای ته ورسېده. د رپورونو له مخې په دې ناسته کې د افغانستان د سولې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم پکې ګډون درلود. د رویټر خبری ایجنسی پر راپور کې راغلي دی امریکا په ګډون د هیوادونو استازو د دوه په ناسته کې ګډه اعلامیه خبره کړې او په هغه کې د سولې پروسې په چټکتیا د هیواد په سترو ښارونو او مرکزونو د سمدستي بریدونو درولو غوښتنه شوې. په اعلامیه کې راغلي دوی هیڅ هغه حکومت به په رسمیت و نه پیژني چې د زور له لارې واک ته ورسیږي، او افغان حکومت او طالبانو هم غوښتنه شوې چې د یو سیاسي جوړجاړي او د دایمي اوربند لپاره اقدامات ترسره کړي. حکمل صدات، دیوری دیو، افغانستان.
قدرمن اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. افغان طالبانو د جمعې په ورځ دا وکړه چې په تیرو 24 ساعتو کې د 15 نورو ولایتونو مرکزونه نیولې دي، او وایي د هرات ولایت په خوانی والی اسماعیل خان چې د دوی خلاف وسله اخیستې وه له خپلو کسانو سره د دوی ملګری شوی دی. افغان حکومت د طالبانو ځنې دعوې رد کړي او ځنې یې تایید کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه همکار بارکوال میاخیل په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
په قطر کې د افغان سولې په اړه درې ورځنیو خبرو او د ملګرو ملتونو په ګډون د امریکا او نورو هیوادونو غوښتنو طالبان د ځبندۍ ته مجبور نه کړل او یو په بل پسې د افغانستان نور ولایتونه نیسي. طالبانو نن د جمعې په ورځ ویلي چې د نورو مهمو ولایتونو کندهار، هرات، هلمند، غزنی او زابل ولایتونو مرکزونه یې هم نیولې دي. رپورټونه وایي د لویو شهرونو ترنیولو وروسته طالبانو ته د کوچنیو ولایتونو لکه روزګان، غور او لوګر د مرکزونو نیول اسانه سول، او وایي د دغو ولایتونو مرکزونه ترنکوټ، فیروزکوه او پل عالم یې اوس تر واک لاندې دي. د روزګان والی په خپل یو ویډیو پیغام کې ویلي د سیمه قبایلی او سیاسي مشرانو ورڅخه وغوښتل چې د طالبانو په وړاندې له جګړې لاس واخلي او د خلکو د وینو تویولو مخه ونیسي، ځکه نو ده هم واک طالبانو ته وسپاره. د اسوسییټډ پریس د رپورت لمخې پر هرات او کندهار د طالبانو تر قبضه وروسته د افغانستان په 14 ولایتونو کې 12 د طالبانو لاسونو تلويدل دي، خو د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد بیا د 14 ولایتونو د نیولو دا وکوي. د ریپورت لمخې طالبانو د پنځشنبه یا زیارت پښپا پر کندهار د بریدونو پترڅ کې د دغه ولایت زندان مات کړی او ټول بندیان یې له زندانه خوشی کړی دي. طالبانو په خپل یو بیان کې ویلي چې د هرات مشهور قومندان او پخوانی والی محمد اسماعیل خان هم له خپل نور ملګرو سره یو ځای د طالبانو په لیکو کې شامل شوی او طالبانو د هغه او د هغه د ملګرو هرکلی کړی دی. اسماعیل خان د هرات تر ټولو پیاوړی کمانډر ګڼل کیږي چې وایي خپل په زرګونو وسلوال لري. تر دې وړاندې چې کله تیرونه طالبانو پر هرات ولایت خپل چټک بریدونه کړي وو، قومندان اسماعیل خان او د هغه د ملیشیا سرتیری مخته ولاړ وو او طالبان یې د الله اکبر په نارو سره پر شاتک تاړ کړي وو. د افغانستان د کورونا چارو وزارت د هیواد په لویدیځ او جنوب کې د طالبانو لخوا په بشپړ توګه د حکومت له لاسه د یو شمېر ولایتونو وتل رات کړل، خو وایي چې وسلوالو طالبانو د کندهار، لشکرګاه، بادغیس او غور په ښارونو کې مخته تللی دی. د کورونا چارو وزارت ویاند میرویس ستانکزی نن وی او ایت وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د دغو ولایتونو په مرکزونو کې موجود دي او اوس مهال له طالبانو سره په جګړه کې دي. طالبانو دا وکړي وسلوالو د تیر ورځې له ماځګر را پدې خو د کندهار، هلمند، بادغیس او غور ولایتونو مرکزونه نیولي او په دغو ولایتونو کې یو شمېر افغان سرتیري او د یادو ولایتونو زندانونه هم مات کړي دي. د کورونا چارو وزارت ویاند میرویس ستانکزی د طالبانو له خوا د افغان سرتیرو د نیول کېدو او زندانونو د ماتولو په اړه معلومات ورنکړل، خو وايي طالبان شهرونو ته پر رسیدو سره سم داوا کوي چې ګواکې ټول ولایت او شهرینه ولیدي، خو وايي یوازې د امنیتي سرتیرو د شتوالي ځایونو توپیر لري او هغوی اوس هم په هغو شهرونو کې دي او جګړه کوي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې پر زیاتوالي او د عامو خلکو پر بې ځای کېدو اندېښنه ښولې. د ملګرو ملتونو ویاند سټیفن دوجارک په نیویارک کې رسنیو ته د خبرو په محل ویلي دوی هیله مندي روانونه په دوحه کې د افغان حکومت او طالب استازو او همدارنګه د سیمایزو او نړیوالو استازو په ګډون په خبرو کې د بحث او خبرو اترو لاره د جګړې د ختمېدو لپاره اتفاق ته لار پرانستل سي. نو موړي وویل دوی په دوحه کې له طالبانو سره په خبرو بوخت دي او اوس هم باور لري چې د سیاسي حل لار موجوده ده.
قدر منو اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو ته وګورئ. د پاکستان د قانوني سلامتي سلاکار مود یوسف وای پاکستان غواړي د کابل ایرپورټ د سکیورټي په معاملہ ترکی او افغان طالبان نیغ په نیغه د یو بل سره خبري وکړي او د دې لپاره پاکستان خپل کردار لوبولو ته تیار دی. څرنګه وای د پاکستان په دغه ممکنه کردار به افغان حکومت ته د پاکستان لخوا یو منفی پیغام ورسی او افغان حکومت به دا غنی چې طالبان په واک کې راوستلو لپاره پاکستان د دوی سره مرسته کوي. په دې اړه نور تفصیل د ډیو رادیو خبريال پیر ولادت شاه په خپل ریپورت کې وړاندې کړي.
د جمعې په ورځ اسلام آباد کې خبريالانو سره خبرو په وخت د کامی سلامتی سلاکار ډاکټر موید یوسف ویل امریکا او غیر ملکی عسکرو وته سره افغانستان یو ځل بیا د 1990 لسیزه حالات سره مخ کې دلی شي. هغه تکرار کړي نړیوال رورولې ته پکار دی افغانستان کې د نن به کور کېدونکو خلکو لپاره هم افغانستان کې انتظام وکړي، ځکه چې پاکستان دومره توان نه لري چې د لکونو په شمیره کې نور افغان کډوال په خپل خاوره ځای کړي. هغه دا هم په ګوته کړی چې لا قانون ګرځول شوی ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان د افغان کډوالو په شا پاکستان کې اړې ګړې خورولې شي. افغان طالبانو په حق له د کامی سلامتی سلاکار دریس خپل کړی چې دوی د افغانستان لوی شمیره کې علاقې قبضه کړي دي او دا وخت افغانستان د افغان طالبانو لپاره تر ټولو خوندي ځای دی. موید یوسف دا سوال هم راپورته کړی دا څرګنده چې افغان ځواکونه د ولسمشر اشرف غنی حکومت قانوني حیثیت باندې اندېښنې لري، ځکه دوی په لوی شمیره کې سلامي کوي او د طالبانو سره د جنگیدو نه ډډه کوي.
City after city is falling. Every morning we wake up and see three other areas into other areas. So, you know, there is a reality on the ground.
او ویل دا یو ځمکني حقیقت ته چې هر ورځ طالبان په مخه روان دي او د دوی د قبضو لاندې علاقو کې زیاتواله راځي. که څه هم د کابل سلامتی سلاکار دا د ریس خپل کړي چې پاکستان د افغانستان په کورونو چارو کې د مداخله تګلار نه لري، خو د سره یوسف د کابل هوایي ډګر د سکیورټي په حق له د افغان طالبانو او ترکی ترمنځ د خبرو اترو لپاره د پاکستان د کردار لوبولو په خله هم کړي دي.
Sit together and talk, because there haven't been any real direct conversations, and whatever we can do to try and patch up that conversation, we will do.
هغه ویل ترکی د کابل هوایی ډګر سکیورټی کې غرضی دی خو طالبان مخالفت کوي، ځکه د محید یوسف په خبره غوره به دا وي چې ترکی او طالبان په دې معامله خبرو اترو ته کینی. خو د دفاعي چارو څېړونکي طلعت مسعود وایي د پاکستان په دغه ممکنه کردار باندې افغان دولت بد ګڼلی شي.
افغان گورنمنٹ ہے وہ تو یہ سمجھے گی کہ آپ ان کے طالبان کی ایک طریقے سے مدد کر رہے ہیں.
آغا وای دے کردار سره با افغان حکومت دا گنی چې پاکستان دا افغان طالبان واکر وستو لپاره د دوی سره مرسته کوي. طلعت مسعود زیاتوي که پاکستان دا کردار په اخلاص سره او د افغانستان د خیګړې لپاره لوبوي، خو بیا به هم افغان دولت ته منفی پیغام زی. د پاکستان قومی سلامتی سلاکار افغانستان او هند باندې پاکستان مخالفه کاروایو تورونه په یو داسې وخت تکرار کړي چې افغان شخړې په سر پاکستان یو ځل بیا د سختو نیوکو سره مخ دی. په وروستو کې د افغانستان په معامله ملګرو ملتونو سلامتی کونسل غونډه کې افغان استازي د پاکستان په ضد سخت تورونه لګولي وو، او بیا د امریکا د دفاع وزیر د پاکستان د فوج سرلخکر جنرال قمر جاوید باجو سره د ټلیفون په لیکه خبرو کې پاکستان کې د افغان طالبانو خوندي ځایونه په نخښه کولو ټینګار کړی و.
اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوه ته غوږی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پوله اته ورځې وروسته بیا پرانستل شوې ده، او په دغه پوله ایسار شوي خلک چې د سختو مشکلاتو سره مخ وو نن خپلو هیوادونو ته ستانه شوي دي. د چمن مرستیال کمشنر جمعداد خان مندوخیل ویلي پاکستان تیره ورځ دغه پوله خلاصوله خو انتظامات نه وو پوره شوي. په دې حق له افغان طالبانو هم په پوله پرانستلو کې رضامندي ښودلې ده. د پولی په پرانستو د دغه ځای خلک چې په دغه پوله تګ را تک کوي ډیر خوشاله شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د ډیور ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان افغانستان ترمنځ چمن پوله وورځي بندې دوه وروسته نن پرانستل شول چې پر پوله و دواړو طرفو ته ایسار شوي په سوونو ادي وګړو دغه پوله د بابې دوستي د مقام څخه پار کړل. اته ورځې مخکې دغه پوله افغان طالبانو له لوري بند کړل شوې وه چې و پاکستان ته خپل شرایط ایښي وو. چې دوه ورځې مخکې پاکستاني سرحدي ولسوالۍ چمن مرستیال کمشنر جمعداد خان مندوخیل لخوا و خبرو رسنیو ته د پولې د پرانستلو په حق له ویل شوي وو چې دوی د افغان طالبانو شرایط منلي دي، خو بیا هم پوله خلاصه نه شوه. خو نن د جمعې د ورځې په سهار د ضلع چمن مرستیال کمشنر جمعداد خان مندوخیل وویوې ډیوه ته وویل چې تېره ورځ د پاکستان لخوا انتظامات مکمل نه و ځکه پوله خلاصه نه شوه، خو د نن ورځې څخه د پاکستان لخوا پوله د پیاده خلکو او تجارت په مخ به دوی خلاصه کړي. چې دغه خبره کولو سره په سم لاسي ډول چمن پوله خلاصه کړل شول چې پشپو په چمن کې بند پات افغانانو پوله پارولو د پاره په قطارونو کې ولاړ وو او د خپلو احساساتو اظهار یې څه دارنګه کاوی.
پانم حمیدالله د دروازه خلاصه شوه نن پنځمه ده چې ناسو ډېر تنګ و ډېر توانیان وو. خدای پاک چې دروازه خلاصه کړه. اول د میډیا والا شکریا ادا کوو، دوه د حکومت شکریا ادا کوو چې دروازه خلاصه شوه. ډېر خوشاله ماشاءالله. ډېر مسلمانان تنګ وو، څوک کرایه نه لري، څوک وروره غرق دلته ناست مریضان ورته پراته. اخیر دا کرایه باندې ودرېده چې تر بازار مریضان اوسېدلې ورته پراته دي. خلک ملس په دغه ځای باندې
ډېر خوشاله یم کله چې موږ ته دا زمينه مساعد وسول چې موږ خپل کور ته خپل هیواد ته بیرته ستنو.
خدا افغانستان طرف په پاکستان کې را داخليدونکو اکثره د ختیځ افغانستان سره تعلق لرونکو افغانان وو چې د دوی لخلې د سختو کړاوونو بعد په پاکستان کې پر افغان د سکره باندې دوی را داخل شول.
په جې باندې دروازه خلاص شوه، ټول مسافر روان بغیر څه تکلیف پر تذکره مړی دا او په شته کارو باندې مړی دا و.
چا سره پاسپورت او چا سره تذکره وا، چا سره کارو. پاسپورت نه تذکره باندې زیات طرف ته عملو دا شکایت میکایت پکلو تاریخ به پر خودلو ویزه می لګیدلی و ایرن په ویزه می لګول و خالته لار بند وا. ازما ضرورت د خپل ټل دی پته مرګره
غزنی خار کېم جنگو طالبان ډیر زیات وو، قلعات ډیر زیات جوړ کړو، ارج کې جنگو نو کندهار کېم جنگو د درو ځکی کې چمګر روان شي نن دا وخت په یو لز بجې تذکره باندې را وخت دی خپل طرف ته په خبر ته زم کار غریبي کو مزدوري ما
دغه پوله د خلاصې دوه په تمه په چمن کې سارسوي افغان وګړي د لوی لاتو سره مخامخ وو. د چمن د ځای خلکو په وینا دوه زنانی او دوه نارینه کسان د علاج لپاره پاکستان ته راغلي وو. دلته د پولي د خلاصېدو په تمه ناستو خپل ژوند د لاسه ورکړي. دغه مړې شوي دوه زنانی خپلوانو په چمن کې شخ کړلې، یو مړی پرون او د یو بل کس مړی نن افغانستان ته ولېږل. خو د پولي پرانستلو سره د سوداګریزو مالونو څخه ډک په سوونو ټرکان هم پوله دواړو طرف ته پار کړل. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
اذر منور دن کو دا د وایس اف امریکا ډی ور ریډیو دی ورزو یو بل مهم رپورت پلور. د پاکستان قومي اسمبلی د بشري حقوقو کمیټې په هاغه رپورتونو اندېښنه خوده لیده په کوم کې چې د یو شمیر عوامي شخصیتونو نمونه د هدف کولو او یا وجلو په فهرست کې راغلي دي. دا هدفي فهرست د طالبانو په خواني وایان احسان الله احسان خور کړي، څوک چې د فوز د ولخینه په ناسرګند حالاتو کې تښتیدلی وو. د بشري حقوقو کمیټې په حکومت غږ کړی چې په دې اړه پلټنې وکړي، او د بشري حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری هم وای باید چې د دې معاملې په خشان پلټنې وکړي شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیورډیو خبريال ارشد حسین په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د قومي سملې د بشري حقوقو کمیټې په حکومت غږ کړی چې په دې اړه د پلټنې وکړي. مطبوعات وایي چې د بشري حقوقو د کمیټې مشر شازیا مری د کورونو چارو سیکرټری ته هم امر کړی چې د فرحت الله بابر او افراسیاب خټک سره زر تر زر وویني او دا معاملې په وړاندې بوزي. یاد دی چې د فرحت الله بابر او افراسیاب خټک د دواړو نمونه د هدف کولو په هغه فهرست کې شامل دي کوم چې د طالبانو تښتیدلي پخوانی ویان احسان الله احسان په ټولنیز رسینو شریک کړی وو. په دغه نوملړ کې د وانی سېنېټر او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د ملشوي مرکزی مشر عثمان خان کاکړ نوم هم شامل وو. د پیپل ګون فرحت الله بابر وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې ویل چې هغه کمیټه ته د طالبانو د پښوانی ویان احسان الله احسان هغه فیسبوک پوسټ هم ورکړی په کوم کې چې نومغړي یو میاشمخ کې داوا کړی و چې هغه ته د هغه وجون کې ډلې د مشره ویل شوی او کوم چې د ځنی شخصیتونو د ختمولو لپاره جوړ کړی شوی و. د احسان الله احسان د فیسبوک د پوسټ تر مخه د وجنې یاد هدف کولو په دغه فهرست کې د پیپل ګوند د پخوانی سېنېټر فرحت الله بابر، وتلی سیاستمدار افراسیاب خټک، د پی ټی ایم د سید عالم محسود او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د مفتی کفایت الله نمونه شامل دي. وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې فرحت الله بابر وایي چې احسان الله احسان یو عام تن نه دی، هغه د تحریک طالبان پاکستان پخوانی ویان پاتې شوی دی چا چې وروسته د جماعت الاحرار په نامه یو ځان لډله هم جوړه کړې وه، او دغه دواړه ډلې د پاکستان حکومت لا قانونه ګرځوي ولیدی. او احسان الله احسان په پاکستان کې د یو شمیر خونړی بریدونو ذمہواری هم په خپل غاړه اغسته ده.
اور په خبره اترو کې بیا محسن داوود هم دا وی چې ما سره دا خبره شوه او ما هم په یو لیست کې دا نیم وو. زمونږ دا خیال دی چې دا ډیره دغه کشاله ده، په دې باندې باقاعده غور وکړ دی. دا د یو کس یا د دوو کسو د جن خبره نه ده. بعضی خلک بوس مونږ د عمر ته داسې حصه کوي چې دومره فرق به شاید ممکن نه پیوزي، لیکن چې دا لیست دی باره کې خبره تر ونیشي یو دا هم دسی دی له دیال سبا ته په دغه لیست کې سیاست دانان له علاوه اخبار والا صحافیان دانشوران ټول خلک دا به د وکیل دی باندې اواز اچول پکار دي چې دا شی اوس کوکاو شي او پته ولګي.
د بشری حقوقو دغه کمیټې ته دا هم ویلي شوی چې کال 2019 کې احسان الله احسان په مبینه توګه خپل ځان امنیتي ادارو ته سپارلې وو، او خپل ځان یې د یو ترهګر نه د ایجنسیانو ملګری ګرځولې وو، او هغه ته په ټي وي چینل باندې د ځنې سرګندونو لپاره د مرکو کولو هم ازادي وه. د کمیټې برخوالو ته دا هم ویلي شوی چې احسان الله احسان په ناسرګند حالاتو کې د فوز د ولقې څخه تښتېدلې وو، او له هغې وروسته نه یوازې دا چې دی په میډیا باندې مرکه ورکوي بلکې په فیسبوک هم فعال دي. د پاکستان د بشري حقوقو د غیر دولتي او خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی غړی زهرا یوسف وایس اف امریکا ډیو ته وایي تنظیم مخکې هم د حکومت پام دې اړخ ته راګرځولې وو، او په دغه فهرست باندې اوس هم اندېښنې لري.
تو یہ ہے کہ ایسا شخص احسان اللہ احسان حکومت کے کسٹڈی میں تھے، وہ کیسے بھاگ نکلے اور ابھی بھی اتنے سمجھ لیجیے تاثر ہیں، لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے اور کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ
هغه وای کمی خبره ته چې پام را ګرځول ضروری دي. هغه دا د چې احسان الله احسان څنګه د حکومت او د فوز د ولکینه او تښتېدو او اوس په سوشل میډیا باندې خلکو ته دړکې ورکوي. د طالبانو پخوانی ویان احسان الله احسان د تښتېدو وروسته الجزیره ټي وي چینل سره مرکه کې داوا کړې و چې د هغه د بند وتل د هغه لوزنامې برخه وه، په کوم کې چې هغه ته استثناء ورکړې شوې وه، او دا یې هم ویلي چې د یو پورمن شهري په توګه به ورته د ژوند کولو اجازه وي. سکل د جون میاش کې د پخوانی سېنېټر عثمان خان کاکړ د پورسرار مرګ نه پس احسان الله احسان ویلیو چې د وجنې په فهرست کې د هغه نوم هم شامل وو. د عثمان خان کاکړ کورنۍ لمخ کې څخه د هغه د وجل کېدو دا وی کوي. کال 2019 د مې میاش کې د ملل متحده 500 ډلو هم د پاکستان خارجه وزارت ته یو خط لیږلو چې پکې د وجنې یا د هدف کولو د دغه فهرست ذکر شوی وو، او خاغلی فرحت الله بابر وای هم دا وجدا چې د ماملا سنجیده اغستل پکار دی. سوراج مخ کې د برتانی اخبار ګارډین هم یو رپورت خپور کړو چې پکې په بهر هیوادونو کې مشت پاکستانی اختلافي اوازونو ته د دړکو ورکولو یادونه شوې و. خو د پاکستان خارجه دفتر د داسې قسمه فیرس د شتون نه انکار کړی و. د بشري حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری ویلي په کار د چې د دې معاملې په خشان پلټنې وکړي شي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د جمعې ورځ د کال 2023 اگست میاشتې 14 نیټه ده. په دې یو ساعت خبري خبرونه کې درته ځاښ په کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، افغان طالبانو له درنې جګړې وروسته د افغانستان 15 ولایتونو په مرکزی ښارونو د کنټرول داوا کړی. دغه 15 ښارونو کې کندهار، هرات، قهرینو، لخکرګاه او غزنی شامل دي. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن او دفاع وزیر لوید آسټن د افغانستان صدر اشرف غنی سره په ټلیفون خبرو کې ویلي چې امریکا په کابل کې د خپل موجود خلکو شمیر د امنیت خرابې وضع په خاطر راکمول غواړي. او د پاکستان د قومي سلامتیا سلاکار مهید یوسف ویلي د ترکیه او طالبانو ترمنځ د کابل هوایي ډګر امنیتي چارې سنبالولو په سر شخړې هواري لپاره کچري ضرورت و نو پاکستان خپل رول لوبولو ته تیار دی. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. افغان طالبانو د درنې جګړې وروسته د افغانستان 15 ولایتونو په مرکزی ښارونو کې د کنټرول داوا کړې ده. دغه 15 ښارونو کې کندهار، هرات، قهرینو، لخکرګاه او غزنی شامل دي. طالبانو لخوا د اوروزګان ولایت مرکزی ښار ترینکوټ، د غور ولایت مرکزی ښار فیروزکو او د لوګر ولایت مرکزی ښار فول عالم د نیولو هم داوا کړې. تر اوسه د افغانستان حکومت د طالبانو په دغه نوو داوو باندې څه نه دی ویلي. خو د اوروزګان ولایت والی په جاري شوې ویډیو کې ویلي چې د قبایلي مشرانو په وینا د قندزۍ څخه بچ کېدو په خاطر د ولایت واک طالبانو ته پرېښودې دی. طالبانو د هرات والی اسماعیل خان د نیولو هم پخلی کړی دی. خو وایي چې وروسته یې خوشې کړی. دی وخت د افغانستان په دغه یادو ښارونو او یو شمېر نورو کې درنه جګړه د طالبانو او افغان امنیتي عسکرو ترمنځ دوام لري او دواړه خواو ته د مرګ ژوبلو اړولو دعوی کیږي. د امریکا خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آسټن د افغانستان صدر اشرف غنی سره په ټلیفون خبرو کې ویلي چې امریکا په کابل کې د خپل موجود خلکو شمیر د امنیت خرابې وضع په خاطر راکمول غواړي. خارجه وزیر هاغلی بلینکن زیاته کړه چې امریکا د افغانستان د شخړې سیاسي هواري لپاره په خپل اجمن اکلکه ولاړه ده. دا خبره د امریکا خارجه چارو وزارت د ټلیفوني تماس وروسته کړې دي. د کندهار په لوی زندان د طالبانو لخوا د قبضي وروستو نږدې 3000 بندیان لبند خوشی کړل شوی دی چې په کې لوی جرایمو کې ککړ مجرمانو او د طالبانو ځنې غړي هم شامل دي. بلخو افغان صدر اشرف غنی پرون ویلي دي چې هیڅ کله به هم خپل څوکۍ پرېږنه دي تر څو چې افغانانو خپل بل مشر د پر ځای ټاکلې نه وي. د ویل د افغانستان ولس به خپل مشر ټاکي، نه چې کوم ګاونډي هیواد به د افغانستان لپاره د مشر ټاکنه کوي. یاد دی وی چې څو ورځې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي وو چې طالبان د اشرف غنی لری کول غواړي تر څو افغانستان کې څوله راشي. د پاکستان د قومي سلامتیا سلاکار مهید یوسف ویلي دي چې ترکیه اوس هم د کابل هوایي ډګر د امنیت چارې سنبالول غواړي خو طالبان د دغه منلو ته تیار نه دي. د خارجي میډیا سره خبرو کې نوموړي ویلي پاکستان د ترکیه او طالبانو ترمنځ د غستونځ کې هیڅ نه لري، خو کچري ضرورت وو نو پاکستان د غشخړه هوارولو کې خپل رول لوبولو ته تیار دی. د پاکستان د قومي سلامتیا سلاکار مهید یوسف د افغانستان په اړه ویل چې بیرته حالات د کال 1990 لسیزې ته د تلو ویره ده او په نړیواله ټولنه یې غږ وکړ چې د افغان کډوالو لپاره دی د افغانستان په خاوره بندوبست وکړي او پاکستان په خپل خاوره د لکونو افغان کډوالو د بیا پر ځای کولو کوم توان نه لري. د ویل چې تحریک طالبان پاکستان وسلوال د کډوالو په شا پاکستان کې اړې غړې جوړولې شي. د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي دي چې د داسو ډیم جوړون کوچنی انجنیرانو د وجل کېدو په اړه د پلاتونو نه معلوم شوې ده چې د ترخګر پیښې لپاره د افغانستان خاوره کارول شوی. د ویلي دي چې دغه د هند او افغانستان د استخباراتي ادارو سازي شو. نو موري د خبره په داسې وخت کړي چې د افغان حکومت لخوا تور لګول کیږي چې په افغانستان کې روانه جګړه کې
د طالبانو په شاده پاکستان لاسته خو پاکستان د غتورونه هر ور راتګړي دي. شاه محمود قریشی زیاته کړه چې تر هغه حمله کې کارول شوی موټر او د سہولتکارو په جنګلو هم شوی دا د ویل چې د چین حکومت د پاکستان د پلټنو نه مطمئنه ده. یاد دی چې د جولای میاشتې په 14 نیټه د چینایي انجینرانو یو بس سیم ته غورځیدلی وو او پکې ناس یو لستنه مړ شوی وو. د پاکستان خارجه چارو وزیر هغه وخت په دغه پیخه کې د ترخګری امکان رد کړي وو، خو وروسته د چین لخوا د پیخې د پلټونو غوښتنه د پاکستان څخه وشو او خپل یو پلاوی یې هم په دغه لړ کې پاکستان ته ولېږه. چین د پاکستان له چینایانو د تحفظ یقیني کولو غوښتنه هم کړې ده. د پاکستان د قومي اسمبلی د بشري حقوقو کمیټې غوښتنه کړې چې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د وژنو په بیرست کې د سیاسي او غیر سیاسي ځنې مشرانو د نمونو په اړه د راپورونو دی پلټنې وکړي شي. یاد دی چې د ټولنیز رسنیو او وروستو په دغه اړه باندې د برتانیې دی ګارډینز رسپانې هم خپل راپور خپور کړ. د کمیټې مشر شازی مری د کورنۍ چارو سکتر ته ویلي دي چې زر تر زر د پښتنو سیاسي مشرانو اپراسیا پټک او فرحت الله بابر سره وګوري او دا معاملې وړاندې بوزي. دا دواړه مشران د تحریک طالبان پاکستان په خوانی ویان احسان الله احسان له خوا خپور کړی شوی پهرست کې یاد کړی شوی وو. یاد دی چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند وجل شوی غړی د عثمان کاکړ نوم هم په دغه فهرست کې شامل وو. دغه فهرست کې د پښتون تحفظ مومن ډاکټر سید عالم مسعود او د جمعیت علما اسلام مفتی کفایت الله نمونه هم شامل دي. یاد دی چې دا ټول هغه پښتانه مشران دي چې د هیواد په امنیتی ادارو او د هغوی په پالیسۍ او ښکارا نیوکې کوي او احسان الله احسان د تحریک طالبان پاکستان وایان پاتې شوی او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ګڼ شمېر سیمو کې د بمی چاودنو ذمواري په غاړه اخستی. نوموړي د پاکستان امنیتی عسکرو له بند څخه تیښته کړې او د یو شمېر سیاسي مشرانو لخوا د دغه په اړه د پلټنو غوښتنه شوې دي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر منو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. د افغانستان سره په پوله پرته د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع جنوبي وزیرستان کې د پاکستان د فوز په یو چیک پوسټ طرح ګروبیت کړي چې پکې یو عسكر وجل شوی دی. فوز وای دوی په ځوابي کاروایي کې یو طرحګر وجل او یو ژوندې نیولې دی. پدېړه نور تفصیل د ډیو ریډیو خبريال عدنان بیٹنی وړاندې کوي.
د پاکستان په اوسویلي د ابري تیرشپات جنوبي وزیرستان په سره روغه سیمه کې شوای چې د نایک زیاودین په نوم د مردان سیمه سره تاولرن کې یو عسكر پکې وژل شوی دی. په اوسویلي د وسلواله بریټه پاکستانی فوجانو هم غاښ ماته جواب ویل او د پوس په ځوابي ډزو کې یو وسلواله وژل شوی او بل په ټپي حالت کې نیول شوی دی. پوس دی بریټ کوونکو په جنګلونو د سرګنده کړي خو ویلي د نیول شوی وسلواله ورسته منلي چې دوی د پوس په پوستا بریټ پلان درلود. د پوس په بیان کې د وسلواله د جړ وېستو هوډ اشکار کړل شوی او ویل شوی چې د پوزي سرتیرو په داسې قرباني به د پوس حوصلې نور هم لوړې شي. تر اوسه دی بریټ پړاکمه وسلواله ډلې په غاړه نه ده اخستي. خو په دې وروستیو کې چې په پاکستانی ځواکونو څومره بریدونه شوي په هغو کې د زیاتره ذمواري پاکستانی طالبانو په غاړه اخستې ده. په دې وروستیو کې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې په امنیتي سرتیرو بریدونو او د هدفي وژنو پیښو کې اضافه شوي او تر دې پیښې ایوه اونۍ وړاندې د جنوبي وزیرستان په لده تحصیل کې د مینو پاکولو مامورو د امنیتي سرتیرو په ایوه ډله وسلوال برید شوی وو چې پکښې د پاکستان د پوځ د یو افسر یا کپتان په ګډون 15 عسکر ټپي شوي وو. د روان د اگست په میاشت کې دغه په جنوبي وزیرستان کې ترهګری اتمه پیښه ده. د تیرو پیښو وروسته د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر ډی پی او شوکت علي وایس اف امریکا ډیو ته ویلي و تازه د بد امنیت څخه کومې پیښې کیږي دا د افغانستان سره پولیس ته نږدې غریزي ځنګلي علاقې دي. هغه ویلي و نور په ضلع کې حالات په قابو کې دي، یوازې په لرې پرتو علاقو کې داسې کمې پیښې کیږي. دغه تازه پیښې چې په کومه علاقه کې کیږي، په کال 2009 کې د پاکستان پوز دغه د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات کړي وو او د علاقې پاکي ګرځه فرې دي. په وزیرستان کې وسلوال بریدونه په داسې حال کې چټک شوي چې لکالونه ګرځول شوي ډلې تحریک طالبان پاکستان مشر مفتی نورولی مسعود د جولای په 28 د امریکایي خبری ادارې سی این این ته ویلي وو د پاکستان د امنیتي ادارو پر ضد جنګیږي او زیاته کړي چې د پاکستان قبایلي ضلع به ونیسي او خپلواک به کړي. د پاکستانی طالبانو مشر د سی این این سره دغه خبرې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د افغانستان نه امریکایي ځواکونه وځي او طالبانو په افغانستان کې بریدونه ته زور ورکړی دی. په پاکستان کې د بد امنیتي تازه پیښو په اړه پوز د مطبوعاتو د ادارې آی ایس پی آر مشر بابر افتخار په ولسم زولای د پاکستان له یو شخصي تلویزیون 92 نیوز سره په ځنګړې مرکه کې ویلی وو. ښکارا خبره د ورستۍ پیښې بلې غاړې افغانستان لوري ته لروانو حالاتو سره تړلې دي. هغه ویلو دا وخت موږ عملیاتو په نتیجه کې پاکستان کې هیڅ د ترهګرو منظم نیټ ورک نشته. عدنان بیټرای، ډیوا، جنوبی وزیرستان.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی ورزو یو بل مهم رپورت په لور. په پاکستان کې د کورونا وایرس څلورم سفر روانه ده او رپورټونه وایي د کورونا وایرس په ناروغانو کې ورس تر بلې زیاتې روان دي. د پاکستان د روغتیا د وزارت تشمیرو تر مخه په هیواد کې د کورونا وایرس په خورېدو کې 8% زیاتوالی راغلی دی. حکومت خلکو ته د کورونا د ویکسین 4 کروڑ خوراکونو لګولو دعوی کړي، خو په دې کې یوازې 1.5 کروڑ کسانو ته د ویکسین دواړه خوراکونه لګول شوي دي. بل پلو ته ډاکټران وایي د حکومت دغه ګامونه کافي نه دي او په کاردار چې حکومت د ویکسینو مرکزونه کلیوالو سیمو ته هم وغځوي او ډیرو خلکو ته د کورونا ضد ویکسین لګولو عمل ګړندی کړی شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوی رادیو خبریاله رابعه پیر وړاندې کوي.
د کرونا په پیښو کې کمی راوستو د پاره د هیواد په څو برخو کې سمارټ لاکډاون لګول شوی او کاروبارونه ماښام 8 بجو پورې او په ونی کې 2 ورځې د تړلو پریکړه هم شوی ده او د ویکسین عمل کې توندی راوستل شوی. خو د دې سربیره د کرونا په خورېدو کې زیاتو په نظر راځي. د حکومتي چارواکو تر مخه د دې سبب د خلکو له اړخه پر احتیاطي هدایتو عمل نه کول دي. د سین صوبای وزیر سید غنی وایي د کرونا زیاتې دونکو پیښو له سبب د روغتیا پر ادارو فشار ډیر زیات شوی. ټول د یو بل مرسته وکړي نو د ویکسینیشن ټارګټ تر سره کېدای شي. د کرونا د څار اداره نېشنل کمانډ اینډ آپریشن سینټر مشر اسد عمر 13 ورځ په هیواد کې د کرونا د خورېدو یو بل سبب 13 جولای د میاشتې په 15 نیټه د پاکستان د واکلاندي کشمیر کې کېدونکي ټاکنې هم ګرځولې وې. د طبي پوهانو وینا ده چې خلک دی په دې خبره ځان پوه کړي چې ویکسین یوازې د ځان لپاره نه بلکې د خلکو بچ کولو لپاره به هم لګوي. خو دوی په دې اړه د حکومت له اړخه پورته کړل شوي ګامونه هم ناکافي ګرځوي او د حکومت څخه ویکسین عمل کې توندی راوستو غوښتنه کوي. د لاهور د یونیورسټي آف هیلث ساینسز مشر ډاکټر جاوید اکرم وایي ویکسین څخه ویره او ویکسین نه لګول یو اړخته، خو بل پلو ته څه داسې خلک هم دي چې یو ویکسین ورلګوي سوی او بل ہم لگول غاڑی.
آپ اس ویکسینیشن پروگرام کو لمبا کر دیں گے تو یہ ساری کی ساری ویکسین ان افیکٹو ہو جائیں گی. ایک ٹائم ونڈو ہے.
کچری حکومت ویکسین پروگرام وشت کرو نوٹولا ویکسین بے اثر کے دئی سیم چیلا سبب دغه پروگرام کے بعد تندی را وستلوی تر ٹول وڑان دی. خو پکار دادی چی ویکسین سینٹر زیاتی کڑے سی پزانگڑی توگا کلی والی سیم کی ویکسین سینٹری جوڑی کڑل سیم پا سینٹرو کی دگڑی گڑی اجازہ ورنکڑے سی او د تربیت سوی خلکو په ذریعہ ویکسین ولګول سی. ولې چې په سینټرو کې د رش څخه د کرونا د مخنیوي پر ځای د غرنز نور هم خورېدای سی. د طبي پوهانو دا هم وینا ده چې د کرونا رنزورانو ته پکار دی د ډاکټرانو په هدایت عمل وکړي او غیر ضروری دوایانو استعمالولو څخه ډډه وکړي. ولې چې دا د کرونا د علاج پر ځای بدن ته زیان رسولو سبب جوړېدای سی. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. په پاکستان کې د صحافیانو د تنظیمونو پس سیاسي ګوندونو هم د موجوده پاکستان تحریک انصاف لخوا په میډیا بندیزونه سیوا کولو لپاره نوې د پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټي قانوني مسوده رد کړې ده. د حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ یو سنیټر عرفان صدیقی ویلي د پارلیمان دننه او بهر بردای قانون مخالفت کوي. حکومت دعوا کوي چې دغه نوې قانون به د صحافیانو مسلې حل کولو کې مرسته وکړي، خو د صحافیانو تنظیمونو د وړاندې نه دغه رد کړي او دغه یو تور قانون بللې ده. په دې اړه نور تفصیل د ډیو رادیو خبريال اورنګزیب خان په ریپورت کې.
پاکستان کې د صحافیانو تنظیمونو پس سیاسي ګوندونو هم د موجوده تحریک انصاف حکومت لخوا په میډیا بندیزونو زیاتولو په حق له نوې قانوني مسوده چې ورته میډیا اتھارٹی بل ویلیکیگی رد کرے دا. لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ سینیٹر عرفان صدیقی چې د اطلاعاتو لپاره د سینیٹ قائمه کمیټې غړي هم دی، دوی یو بیان کې ویلي دي میډیا اتھارٹی بل مخالفت به پارلیمان دننه او بهر هر ځای کوي، ځکه چې د قانون له ذریعے موجوده حکومت پا په میډیا نور بندیزونه سیوا کول غواړي او د دوی په حسوي نور سیاسي ګوندونو هم په دې سلا کړی د قانون پر ضد آواز پورته کړي. د نوړاندې پاکستان کې د صحافیانو او میډیا ټول تنظیمونو میډیا ډیولپمنٹ اتارټی مجوزه قانوني مسوده رد کړې وه او دا یې یو تور قانون بللی وو. خود اطلاعات و مرکزی وزیر فواد چودری یو شخصی ټلویزیون سره خبرو په وخت دعوه کړی ده ټول تنظیمونه د دې بل یا قانوني مسوده په حق کې دي.
سارے پریس کلبز سے میں نے نیگوشیٹ کیا ہے, وہ تمام جو ہیں وہ اس کے حق میں ہیں. فاروق حبیب نے
فواد چودھری وہی دا صحافیان و مرکزی تنظیم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ او دا ٹولو لوی خارونو پریس کلب میڈیا اتھارٹی په حق کې دی. خو دا صحافیان و مرکزی تنظیم ستر سیکرٹر ناصر سیدی دا نوی قانون یو ناروا ظلم ګرځوي او وای دی نوی قانون له وجې به یوازې په صحافیانو بندیزون نه لګي, خو ورسره به چاته د حکومت یعنی دی نوی اتھارٹی اجازه بغیر به نه د کتاب چاپ کولو اجازه وي او نه به څوک ڈراما لیکل شي, مطلب د لیکلو کار باندې به هم بندیز وي.
اور یہ جو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قانون ہے, یہ اظہار رائے کی آزادی کو مکمل طور پہ ختم کرنا چاہتا ہے.
ناصر زیدی وی دا میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی قانون دا رائے پہ اظہار مکمل بندیز لگول دی. دے قانون لوجے با وڑان دینا موجود پا میڈیا بندیزونا با نور ہم زیاد چھی. موجود وقت پاکستان کے دا صحافیانو او دا میڈیا سارنے دا پارا اوا قوانین موجود دی. پا دے کے دیر قوانین نزدے یو سو کالو کے جوڑ کرے چھوی دی, لکا دا الیکٹرانیکی جرمون و مخنیوے قانون, دا غشان ٹولنیز رسنیو باندے ہم کانٹرول دا پارا قانون جوڑ کرے چھوی دی. حکومت وی دے نوے پاکستان میڈیا اتھارٹی لزریے با دا ٹول قوانین یو زیکری او یو دا سی ادارہ با جوڑ کری چرتا به صحافیانو مسئلے بحل کی گی. خو صحافتی تنظیمونه وی دی اتھارٹی سره به د اختیار هم وی صحافیان په یو خبر جیل ته ولېږي. د صحافتی ازادۍ نوملړ کې د یوسل اتیا هیوادونو کې پاکستان یوسل 50 درجه باندې دی. د صحافیانو حقوقو نړیوال تنظیمونو رپورټونو تر مخه پاکستان کې کال 2009 تر اوسه یوسل 80 خبریالان وژل شوی دی, ډیر تختول شوی دی او باندې تشدد شوی دی. دغه شان په ډیرو حکومت لخوا مقدمه هم جوړ کړی شوی دی. دی ګارډین یو تازه رپورت کې ویل شوی دی هغه جلا وطن پاکستانی صحافیان چې برتانی کې ژوند کوي هغه نه کولو لپاره هم پاکستان پورا چمتو دی, خو وروسته د پاکستان خارجه دفتر دا خبر غلط ګرځولې وو.
گران اوریدونکو د وایس اف امریکا دی وته غږی, په پاکستان کې د روپۍ په مقابله کې د ډالر بیا په 1300 کې تر ټولو زیاته سیوا شوې ده او رپورټونه وايي په پاکستان کې د یو ډالر بیا 1300 روپۍ او 80 پیسې ته رسیدلې ده. د اقتصاد پوهان وايي د پاکستان تجارتي خساره زیاتیږي او په وروستیو کې د خساره 3 ارب ته رسیدلې. پوهان وايي د دې لقبل د پاکستان روپۍ د فشار ښکار ده او د دې په بیا کې کمی لیدل کیږي. پدېړه نور تفصیل د ډیو رادیو خبريال ریاض حسین په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
په پاکستان کې د پیسو د بدلونکو د اتحادی مشر ملک بوستان وایي د تجارتي خساري د زیاتوالي او په پاکستان کې د ودانې د کاروبارونو لپاره د بخنې د سکیم د ختمېدو وروسته پاکستانی روپۍ د دباو ښکار ده او پرلپسې د ډالر په بیا کې زیاتوالي راځي. ملک بوستان وایي د کورونا وبا وروسته تجارتي حالې ځلې سیوا شوي او پاکستانی درآمدات سیوا کیږي چې اثر یې په غیر ملکي زر مبادله ذخیره پریوزي او پاکستانی روپے د پیشار خکار کی گی. بیوائی د میاشتې په حساب د پاکستان درآمدات 6 ارب ډالر ته زیات شوی. د دې وړاندې کرنٹ اکاؤنٹ خساره ختم شوی و خو اوس په دې کې زیاتوالی راځي. بل خبر دا ده چې د جون په 1.5 نیټه کله چې حکومتي د ودانې د بخنې سکیم ختم شوی د هغې وروسته د ډالر بیا د 1500 روپۍ نه 1300 روپۍ ته زیات شوی, ځکه چې د یاد سکیم لاندې د ودانې په کاروبار کې د بهر اوسیدونکو پاکستانیانو لخوا هم پانګونې روانې وي او د دغه سکیم لاندې په 13 کالو کې نږدې 10 ارب ډالر پاکستان ته راغلي دي. زما دا خیال دی چې نړیواله مالیاتی اداره پاکستان ته د کرونا وبا په مت کې 2.15 ارب ډالر ورکوي, نو دې سره به په پاکستانی روپۍ فشار راکم شي. سیړنې وایي دا وخت په پرانستي مارکیټ کې د روپۍ په مقابله کې د ډالر د اخستو بیا 1.3 روپۍ او 80 پیسې ده او ډالر په 1.4 روپۍ 80 پیسې خرڅیږي. د مرکزي بینک د شمیرو تر مخه د مالی کال 2020 په اخیری شپږو میاشتو کې د پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ خساره د قامی مدنی 0.6% تراکوزه شوی و د جون په میاش کې پاکستان ته د شپږ ارب ډالر درآمدات شوی او 13 میاش په جولای کې درآمدی بل 15 ارب ډالر وو چې ل عملی تجارتی خساره 3 ارب ډالر ریکارډ کړی شوی. سړنی وایي د روان میاشتې په وړومبه کې د ډالر بیا 1.8 روپې تر رسیدلی و خو اوس دا بیا 1.4 روپې تراکوزه شوی. د کال 2020 د مئی د میاشتې راهیسې د روپې په مقابله کې د ډالر په بیا کې 0.15% اضافه شوی. د اقتصاد ماهر وکیل رحمان وایي د خوراکي شیانو نه علاوه د مشینری، ویکسینو او پېټرولیم مصنوعاتو د درآمداتو په مد کې د پاکستان درآمدی بل زیات شوی دی. دوی وایي د وړاندې څخه په ملک کې د توانایي د زیاتو بیو په وجه خلکو ته مشکلات دي او دې سره به په قیمتونو نور هم اثرات پرېږدي.
ډالر چې خامخا ګرانیږي نو بیا دغه اثر په ګرانۍ کې مرزي. پاکستان کې مخکې هم پېټرولیم پروډکټ چې د نوغه مسلسل د قیمتونو سیوا شوی دی، بجلی نرخونه هم سیوا دي. ګرانیم چې صحه ده پورې خود خلکو طاقت کې نو بیا هم سو گزاره چلیږي. خو چې دا خلکو دغه پرچیز پاور نه سیوا شي نو بیا دغه اثر په انډستریانو او په دې کاروبارونو باندې پرېږدي.
د مرکزی بانک مشر ډاکټر رضا باقر روانه اونۍ ویلي چې د پاکستان درآمداتو د زیاتوالي په وجه امکان لري چې کرنٹ اکاؤنٹ خساره راتلونکي کال 2022 کې د جی ڈی پی د 2-3% پورې زیات شي او که دې سره د ډالر په بیا کې زیاتوالي ناراضي نو د دې مطلب به دا وي چې د روپې قدر په مصنوعي توګه برقرار ساتل کیږي او دا بیا د اقتصاد لپاره د خطر خبره ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
ګرانو اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ د ډیوا ریډیو همکار سردار علي ټکر ستاسو لپاره د یو شاعر یا لیکوال د ژوند او فن په اړه باندې رپورټ وړاندې کوي. راځئ چې واورو نن سردار علي ټکر د کم شاعر یا لیکوال د ژوند او فن په اړه باندې په خپل رپورټ کې څه وایي.
خو ګوریدونکو، نن به د سره د یوې خزینه شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم د سیده حیات بیگم نسیم. ډاکټر شاه جهان په خپل کتاب په پښتو ادب کې د مرمنو برخه کې داسې لیکي، وایي چې سیده حیات بیگم نسیم د الحاج میا الطاف ګل کاکا خیل کرا په کال 1908 کې د چترال په صدر مقام کې زیږیدلې وه. د دوی دواړه نیکونه د خپل وخت د علم معرفت په لوړ مقام فائز وو. د پلار د طرف نه نیکه الحاج میا سید آزاد ګل کاکا خیل مرحوم د خپل زهد تقوا او عبادت په برکت یو منفرد مقام لرلو، او د مور د طرفه نیکه د پښتنو د ابراهیم خیل د خانانو د خاندان د والی اسمار خان حضرت علی خان زوی غلام خان وو. غلام خان د خپل خاندان یو مشهور خان او صوفی وو. د اشعار او مجموعه او یو کتاب تاریخ باجوړ ترنه یادگار پاتې شوی دی. په هغه زمانه کې په چترال کې د جنکو د تعلیم باقاعده انتظام نه و. د جنکو سکولونه نه و، ځکه د نسیم ابتدایي تعلیم د دې مور بیبي وکړو. د نسیم مور د یو درویش صفت علم او فاضل خان غلام خان لور وه. د چترال شاهي قلا کې پیدا شوې وه. دلته یې د عربی، فارسی او پښتو زده کړه د خپل بزرگ او صوفي پلار د سوري لاندې وکړه. د نسیم نیا بیبي د امان الملک ولی چترال لور وه. په شاهي قلا کې اوسېده. په شاهي قلا کې د شاهي خاندان بیبیانو ته د دینی تعلیم د زده کړې پوره انتظام و. د نسیم نیا یو عالمه، فاضله او بزرګه بیبي وه. چې نسیم د 9 کالو شوه نو د نورو شاهزادګیو په حیثیت د دې د دینی تعلیم علم تربیت دپاره نیا بیبي دا قلا ته راوغوښته. د دې پاکې بیبي نظرو او د دې د حسن تربیت اثر و چې د یو کال دننه دغه نسیم د قرآن، حدیث، عربی، فارسی، اردو او پښتو په علومو تر سهده بریالی شوه. لیکل زده کړل، د قرآن پاک ترجمه ولوسته، تحفة النصائح، قصص الانبیاء او داسې ګڼ کتابونه ولوستل. په شاهي دربار کې هغه خاصه کشیده کاری زده کړه چې د هغې په شان ښکلی او نازک کار بل چرته نشته. د چترال شاهی خاندان د نسیم ممخیلو دوی به د علمانو او استاندارو ډیر قدر کو خپل هم ډیر نیکانو او په پنج بنا ښه محکم ولاړو په 1955 سن عیسوی کې د دوی پلار د تجارت په غرض بټخیل ته راغلو او تر 1955 عیسوی پورې دلته پاتې و. نسیم هم د مور پلار سره په بټخیل کې اوسېده. په کال 1955 کې نسیم میا بشیر احمد کاکا خیل ته کویدن شوه. وروستو نسیم د دوی خپل ابایي کور زیارت کاکا صاحب ته کډه راوړه او په کال 1956 عیسوی کې د نسیم واده د میا بشیر احمد کاکا خیل سره چې په اداره تعلیم و تحقیق کې پروفیسرو وشو. د نسیم پیدایش چونکه په چترال کې شوی و نو د دې په وجه باندې دې لبه چترالی یعنی کوار ژبه هم ورتله او په کوار ژبه کې د شاعرۍ تبازمۍ هم کړې ده. نسیم په پښتو او کوار دواړو ژبو کې د شعر سره سره ښه معیاري او د ستاینې نثر هم لیکلی دی. د دې نه علاوه په اردو کې نظم هم لیکي. د دوی د کلام مجموعه د نسیم وږمې په نوم په کال 1956 کې چاپ شوې ده. نو راځئ چې د کلام د نمونه د سره شریک کړو. زما په زړه کې ډېر آهونه دی پټ زما په زړه کې ډېر آهونه دی پټ هم په ځیګر کې هم داغونه دی پټ د زړه دنیا چا تخیل نشم پټ په پردو کې ستمونه دی پټ او پتنګ ظاهر خلقو ته روح کاری پټي دنن پر هرونه دی پټ او پتنګ پشمه باندې ځان سوځوي پتنګ پشمه باندې ځان سوځوي په عشق سمره کمالونه دی پټ او پتنګا سګی لکوي لچانا چې په قسمت کې ستا غمونه دی پټ او نسیمې څنګه خشیرونه وي نسیمې څنګه خشیرونه وي چې په قلم کې سوزونه دی پټ. خو ګورېدونکو په راتلونکي پروګرام کې به د یو بل نوي شعر سره ستاسو په خدمت کې زیریږو. اوس ما سردار علي ټکر له اجازه ترکه په لوی لم سپارو او خو جون درته غواړو.
ګرانو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا ریډیو دی. د وایس اف امریکا دیوا خبری خپرونه د واشنگتن ډي سي ناوري. په خبری خپرونه کې وخت شوې د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او تاسو د پاره زمنګ همکار مختار خلیل تیار کړی ده. راځي چې په ګډه واورو.
عوامي جمهوریت چین د تیر یو کال راسي په هانګ کانګ کې د قومي سلامتیا په نوم د خپل یو ظالمانه قانون د نافذ کولو هلې ځلې شروع کړې دي. دغه قانون او دې سره په تیرو ورځو کې شوي نوري قانوني تبدیلۍ د چین د حکومت لخوا په هانګ کانګ کې د هغو آزادو راغونډولو کوششونه دي د کومو چې د برتانیې او د چین ترمنځ د په شریکه اعلان نامه او شریک قانون کې ضمانت ورکړی شوی دی. د قومي سلامتیا د قانون له سببه هانګ کانګ کې د بشري حقونو حالات نور ابتر شوي دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو بیان کې دا خبره په ګوته کړې ده چې په کال 2019 کې د دې اقداماتو خلاف د مظاهرو شروع کېدون را په دی خو مقامی حاکمانو د حکومتي پالیسو په زورګونو مخالفین نیولې دي. په دې لړ کې صحافیان هم گرفتار کړی شوي دي او د هانګ کانګ حاکمانو د آزاد پریس خلاف یو منظم مهم شروع کړی دی. خاغری بلینکن زیاته کا چې د چین حکومت په هانګ کانګ کې د غلطو کارونو د احتساب کېدو د صفا ستره حکمرانۍ کېدو او د شخصي ازادۍ د احترام کېدو د شهرت نه وارخطا شوی دی او تر 500 کالو پورې د هانګ کانګ د اعلی سطحې د خود مختاری د نچېړلو د لوز نه بیلوزه شوی دی. د چین د حکومت د ظلمونو او د هانګ کانګ د جمهوری ادارو د مرایخه پکولو د اقداماتو په وجه امریکای د بندیزونو لګولو اقدام پورته کړی دی. د امریکای د خارجه چارو محکمې د عوامي جمهوریت چین په اوغو سرکاري چارواکو بندیزونه لګولی دي. په دوی کې د هانګ کانګ د مرکزی عوامي حکومت د خصوصي انتظامی سیمې د رابطې د دفتر ډیپټی ډایرکټران شامل دي. دغه دفتر په هانګ کانګ کې د چین د اثر رسوخ خورولو لویا ذریعہ ده. د امریکای د دې اقدام په نتیجه کې د دې کسانو اساسي بند کړی شوی دي او د دې سبب د هانګ کانګ د خود اختیارۍ تالا تر غوکول خودلې شوی دی. دین علاوه د امریکای د خارجه چارو د خدانی د داخله سلامتیا او د تجارت محکمو امریکانو باپاریانو ته خبرداري جاری کړی دی چې په هانګ کانګ کې د قومي سلامتیا د قانون او د نورو قانوني تبديلو له سبب د دوی کاروبار ته دغه قوانینو نه خطر ده. د خارجه چارو محکمې په یو تحریری بیان کې ویل دي چې په هانګ کانګ کې د تیر یو کال واقعات د ګڼ قومي د کاروباري ادارو کاروبارونو د پاره سخت خطر ده. پدې خطرو کې د کاروباریانو سارنه کول او په کمپیوټرونو کې د دوی د ذاتی حالاتو د پټ نه پاتې کېدو خطرې شامل دي. دین علاوه اطلاعاتو ته پرسایې د قدغن لګولو او په امریکانو بندیزونو د عمل کوونکو کمپنو خلاف د ممکنه انتقامي اقداماتو د کېدو خطرې هم شامل دي. په هانګ کانګ کې د قومي سلامتیا د قانون د کاروبار کوونکو تاجرانو د ممکنه گرفتارۍ خطر هم شته.